کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه و په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتل چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړه دې لغوه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتل دي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړه دي لغوه کړي. انټونی ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه د بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوتریش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښې یا غلي کول اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. ملګری ملتونه وایي په تیر یو کال کې بشري مرستو په افغانستان کې د قطع مخه ونیوله. د سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې اوس لپاره 1 میلیون افغانان له سخت بحران سره مخامخ دي. ملګرو ملتونه اندېښنه څرګنده کړه او وایي که بشري مرستې اړمنو افغانانو ته په افغانستان کې ونه رسیږي دا هیواد به له سخت کړکیچ سره مخامخ شي. د خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې طالبانو روانه اونۍ په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې د ښځینه او کارکوونکو پر کار بندیز ولګو چې له دې سره د ماشومانو د ژغورنې موسسې سیف د چلډرن کرشن ایټ او د پاملرنې موسسې په شمول ځینې موسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق تازه ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې چې څو ورځې ورته پاتې دي تر 28 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته ضرورت ولري. مالیزیا هیله مند ده چې طالبان به له پانتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نوریدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نه د محمد ندیم په نوم په یو استولي لیک کې له هغه غوښتل چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې مالیزیا د خپل هیواد د خزینو او محصلینو تجربې هم له طالبانو سره شریکې کړي دي چې په پانتونونو کې جنو ته څومره ترنوای کیږي. طالبانو یو اونۍ مخکې تر امر سنې پورې د پانتونونو د بندیدو پریکړه وکړه. د تخار په مرکز طالقانو کې 14 لک تر لږ څلورتنه ټپیان کړي دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند عبدالمتین صافی په خطایت کړي د ولید شو ټپیان ټول ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قدغن کې لک مخې ته د مقناطیسي ماين 14 و تر اوسه چا دغه 14 مسولیت نه دی منلې. ورمورز د تخار په څنګ لوري ولایت بدخشان کې وي 14 چې مسؤلیت دای شو منه په دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنی قومندان وباشه. او د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر موجه برید پترس کې د وژل شو ملکی اوکراینیانو شمیري شریکه کړې. د سازمان وایي چې سکال د فبروري د 23 مې راوروسته شپږ زره 840 ملکی اوکراینیان وژل شوي دي او نږدې 10000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنرې ټینګار کوي چې ښایي د وژل شو شمیر تر دې زیات وي ځکه چې له ځینو سیمو د سخت جګړو له امله د معلوماتو ترلاسه کول ګران دي. دا په داسې حال کې د تازه د اوکراین له بخمود ښار څخه د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ویل شوې د مسکو وروستي بریدونه تر ډېره د اوکراین زیربنایو په نښه کوي چې خلک یې پدې رسمي کې لا برېښنا او اوبو محروم کړي دي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې د مطلب لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د طالبانو لوري په افغانو مېرمنو د کار او زده کړې بندیزونه نه توجیه کیدونکي عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. موږ پرې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر او یاند شکر الله مشکور نظر پختلې ده.
طالبانو لخوا ورستي محدودیتونه د بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړونه ده. دغه پرې کړې د اسلام سره کاملا په ټکر.
د دایش دلی له خوا په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ له وژل کېدو وروسته اوس یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي د دغې ډلې فعالیت د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هېوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د چولې وړاندې خبرونه کې به درته وایو. په کونړ کې د هغه سپینګیری کور ته سر وخت کړه کو چې درې کونډې او 15 یتیمان ورته غاړې دي، خو دا ورته ناروغ پروت دی.
درې زامن مې شهیدان شوي دي او د ټول یتیمان غاړه پاتې دي. یا 15 ما دا کال وشو.
په امریکا کې به وروستیو طوفانونو ته هم تم شو. ملتیان غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلی د طالبانو لوري په افغانو میرمنو د کار او زده کړو بندیز نه توجیه کیدونکې عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. غلی ګوتریش تیر شپه پر خپل ټوئیټر پیولند پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل دغه پریکړه دی لغوه کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. اکرام الله اکرام به نور زیات راکړي.
د طالبانو د حکومت لولوري پر افغان مرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقوقو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللې دي. خغلی ګوتیرش تیر شپه په خپل ټوئیټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. دی وای پر خزو او نجونو د کار او زده کړو پاړه د طالبانو وروستي محدودیتونه د توجیه وړ نه دي، له بشري حقوقو سرغړونه ده باید لغوه شي. په افغانستان کې د خزو او نجونو د محرومولو او خاموشولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د ناتوانۍ لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خزو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې د بندیزونه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په ضد دي. امنیت شورا ویلي دي چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د مېرمنو په کار د بندیز محدودیت له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف عمل او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا دا هم ویلي دي چې په خزینه کارکونکو د بندیز پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. امنیت شورا له لوړو زده کړو دنجونو منع کول او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړلو پریکړه هم د ژورې اندېښنې وړ بللې او افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمند مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ یعنی یوناما له لارې له افغانانو سره خپلو ژمنو او بشپړ ملاتړ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو مشر ولکر ترک ویلي طالبان باید سمدستي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هیواد نشي کولای پرمختګ او په حقیقت کې پایښت وکړي چې له ټولنیز او اقتصادي پلوه یې نیمایي نفوس محروم وي. نوموړي ویلي د طالبانو دا پریکړه به نه یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي، بلکې د افغانستان له پولو بهر به هم خطر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د یاد چارواکي په خبره د طالبانو دغه پالیسۍ افغان ټولنه د بې‌ثباتۍ له خطر سره مخامخ کوي. ولکر ترک ګواخ کړي چې د ملګرو ملتونو همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي، نو دوی ته به ستونزې بنوي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت د روانه دسمبر میاشتې په شلمه د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې وزنډولې. دغه شان د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا د روانه دسمبر میاشتې په 23 په یو مکتوب کې پر هغو ښځو د کار بندیز ولګوه چې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې کار کولو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې دوی تر ډېره په میرمنو محدودیتونه لګولي. لشپګم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه شان مېرمنې په ډېری دولتي ادارو کې هم له کار راګرځول شوي، حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دې ترڅنګ تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته د مېرمنو په ورتګ هم کلک بندیز لګېدلې. د طالبانو دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دې غبرګونونو تر اوسه د دوی پریکړې نه دي بدلې کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د طالبانو لوري په افغانو میرمنو د کار او زده کړې بندیز نه توجیه کیدونکې عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. غلی ګوتریش تیر شپه پر خپل ټوئیټر په یو لنډ پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې و چې خپل دغه پریکړه دی بیرته واخلي. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو سرمنشي د تازه غوښتنې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په تیر جمهوریت نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر وایند شکر الله مشکور سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د غوښتنه به د طالبانو په پریکړو کې څه بدلون راولي او کنه.
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستی محدودیتونه د بشري حقوقو څخه خکاره سرغړونه ده. دغه پریکړه د اسلام سره کاملا په ټکر کې ده. دغه پریکړه لمخې د خزو د کار حق، د تعلیم حق، د هغوی د برابر د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقص شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان، د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو، د اسلامي عالمانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو، پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندلې. او دې کې شک نشته دی چې دغه پریکړه نه یوازې د بشري حقوقو له اصول سره پټکر کړي، بلکې د اسلام د مقدس دین له اصول او مقررات سره کاملا پټکر کړي.
مشکور صاحب، د طالبانو حکومت چارواکي د بهرانيانو غوښتنو ته ننجونو د خزو د حقوقو په برخه کې تر ډېره تیته د فشار نوم ورکي او د مداخله نوم ورکي. تاسو په نظر د څونه د مداخله مسله ده د بشري حقوقو په مسله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې د یو بشري حق په توګه د غوښتنو ومني؟
د بشري حقوقو د نړیوال اصول لمخې هیڅ څوک د دې حق نه لري چې د نړۍ په یو کونج کې د یو چا او د یو قشر بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. طالبان هیڅ ډول سره نشي کولای چې د بشري حقوقو د په نقضولو سره دوام وبومي. یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې سیاسي معاملات د بشري حقوقو سره مدغم نشي، دا باید بیل شي. هیڅ کله د نړۍ په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځکی او حتی د بشري حقوقو په تاریخ کې تر اوسه پورې د بشري حقوقو پر سر باندې هیڅ ډلې نه د توانیدل چې د بشري حقوقو پر سر د سیاسي معاملې لپاره کامیاب شي. زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې د خپل پریکړو کې بدلون راولي تر څو د خلکو او د ولسونو او د یو خاص قشر چې هغه د افغانستان د د د د د نفوس د نیمای نم زیات تشکیلوي د دوی د حقوقو څخه سرغړونه ونیک.
په دې ورستیو کې د نړیوال ټولنې په سر کې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلامیو د ورکړې په اړه خبرګونونه هم خودل شوې په افغانستان کې د نن ویل شوې چې دا تر ډیره اخلاقي غوښتنه ده. تاسو په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور څه داسې وسیلې په لاس کې لري چې دا غینه په استفادې طالبان دي تار کې چې د ورستیو پریکړه خپل ورستیو پریکړه بیرته واخلي؟
د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او وضعیت په نظر کې نیول سره د فشار راوستلو بلابل صلاحیتونه لري. یو فشار خو هي امداد چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا، یو دلیل هم د بشري حقوقو نه رعایت ده. نو د امنیت شورا لخوا کېدای شي نور فشارونه راشي، او حتی احتمال د دې هم شته کچیر د بشري حقوقو د سرغړاونو مسائل دوام ومومي او تکراری ډول سره تر سره شي، نو احتمال د دې هم شته چې د امنیت شورا په نورو اقداماتو باندې لاس پورې کړي او دا د دوی صلاحیتونه دي.
مرسلین ارسلاو چې په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کې مشنره وایي شکر الله مشکور سره د انټونی کوتریش د څرګندونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې د تم شو د دایش دلیل خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان له وجل کېدو وروسته اوس یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان د دغه ډلې فعالیت افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت ناسمې کړنې بعد د دایش په ګډون نورو ترهګرو ډلو ته د جلب او جز فرصتونه برابر کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د نامنۍ او ترهګریزو فعالیتونو لزیاتېدو اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور.
در رابطه با انفجارهایی که در ولایت افغانستان
دغه کس چې نوغړی نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورستی یو بریدونو اندېښمنه کړي.
در همچین شرایط
افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر خوندي وي، ځکه کدا کار ونه شي نو دا به د افغانستان د وګړو او هغه چا لپاره مناسب نه وي چې د افغانستان په څیر په یو ځای کې اوسېږي او تل به دا فکر کوي چې له افغانستانه ووځي.
په تازه انتحاري برید کې چې د دوشنبه په ورځ د بدخشان ولایت په فیض آباد ښار کې وشو، د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت په وینا د بدخشان ولایت د امنی قومندان عبدالحق ابو عمر په ګډون درې کسه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شوه. د یاد برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومنه. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې لګول شویو بندیزونو، بی وزلی او د طالبانو د حکومت ولې ناسمې کړنلارې ته په کتو سره به له دې وروسته په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش وسلوال ډلې فعالیتونه زیات شي. د چارو پوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
په حقیقت کې د طالبانو اوسنۍ کړنلار او د افغانستان د بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سختوالی د دې لامل شوی چې ترهګري شبکې په اسانۍ سره سا واخلي او د خلکو په منځ کې د ځان لپاره د جلب او جذب په هدف کار وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې په بدخشان کې د پرونی چاودنې په څیر بریدونه د هغو مخالفو کسانو کار دی چې له طالبانو سره یې ستونزې درلودې او اوس په نورو ترهګریزو ډلو کې جلب شوې دي. نوموړي دغه وضعیت اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل
عاملان از این حملات از کسانی هستند که سابقا در صفوف خود طالبان بودند.
د دې بریدونو عاملان هغه کسان دي چې څو کاله وړاندې د طالبانو په لیکو کې وو، اوس داعش ته ورغلي او د طالبانو له واکمنۍ څخه خوښ نه دي. شونې ده چې دا بریدونه زیات شي. دا نږدې هغه کسان دي چې طالبان ښه پېژني او په تېرو کلونو کې به یې هغه وخت جګړه کوله چې امریکایي پوځیان وو. اوس طالبانو ته ډېرې پیسې رسېدلي خو دوی ته څه نه دي رسېدلي او دوی په چټکۍ سره نورو ډلو ته جذبېږي او د طالبانو پر ضد بریدونه کوي.
توسط گروه های دیگر و حملات میکنن به ضد طالبان.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغه پوځي او سیاسي پوهانو د ادعاو په اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویند زبی الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی داعش ډلې ته ماته ورکړې ده. که څه هم زبی الله مجاهد ویلي چې له افغانستان څخه به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي، خو څه موده وړاندې په نیو ډیلي کې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلو له حضور نه اندېښنه ښودلې وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په میو نړیواله مسله راوخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سړی هوا او واورې له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، لارې بندې شوې دي، په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي او له هم په ځینو سیمو کې د نورو روغتونو اټکل شوې دي. تفصیل به د احمد شي برنور.
د نیویارک په لویدیس کې د بفالو په سیمه کې د سړي حواله عمله د اتبش کسانو د مړینې خبرونه خبره شوې دي. د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخي لښ تر لژه څلور وشتنه د واورو او بادونو له امله مړه شوې دي. په بفالو کې چې تیر شپه هم تر 40 سانتي متر پورې واوره ووریده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متر او 40 سانتي متر واوره ورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو رښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیټی هاچل چې په خپل هم د بفالو سیدونکو د وای په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خبره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې سار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وي. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره د مرکزي حکومت له لوري د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 200,000 کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالاتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګیږي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې حواله عمله په زرګونو الوتنې ځنډیدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4000 پروازونه لغوه شول.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
کولمبین خبرونی په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار د طالبانو بندیز ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي څلورو نړیوالو مرستندوی ادارو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ورسته له هغه وځندول چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار بندیز ولګاوه. ورسته لولو چې د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې موسسې ویلي چې دوی نسی کولای په افغانستان کې په کاري ځواک کې له ښځینه کارکوونکو پرته په اغیزناکه توګه اړو کوچنیانو ښځو او نارینهو ته لاسرسی ومومي. طالبانو د شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. پر کار د بندیز په اړه د طالبانو حکومت ویلي چې د شذو د حجاب په خاطر یې دا پریکړه کړې. خو شذو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی لسم اسلامي حجاب سره کار تتلې او دا اقدام به زرګونو کورنۍ ته سخته اقتصادي ضربه ورسوي. د مقالې د لیکوال په وینا یادو څلورو غیر دولتي ادارو چې خپل فعالیت یې په افغانستان کې درولې د شوونې او روزنې د کوچنیانو د خوندیتوب او تغذیه په برخو کې خدمتونه وړاندې کول. په مقاله کې د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر له قوله راغلي موږ ټول کلتوري نورمونه په پام کې نیولې دي او موږ په ساده ډول د خپلو وقف سویو ښځینه کارمندانو پرته کار نسو کولای. د ښځینه کارکوونکو حضور زموږ د کار لپاره اړین دی چې هغو ښځو ته لاسرسی ومومي چې مرستې ته سخته اړتیا لري. ای بی سی نیوز خبرونه د بدخشان ولایت کې د طالبانو پر قومندان برید ته کتلې او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د یو موټر بم برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو د حکومت یو سیمهیز قومندان یې وواژه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیه قومندان په یو موټر بم چاودنه کې چې په فیض آباد کې د امنیه قومندانې ودانۍ ته نږدې سوی و وژل سو. ټکور زیاته کړی چې د امنیه قومندان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د ای بی سی خبرونه په مقاله کې راغلي چې داعش ډلې ورسته له هغه په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبانو په دې هیواد کې د 2021 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ.
زبان په لویدیز ختیس کې کونړ ته ورشو. په تیرو جنگورو کې د دریو وژل شو ځوانانو پلار ته درې کونډې او 15 یتیمان پاتې دي. دا بوډا رسول الدین نومي کې او واویا کال عمر لري. دا چې دغه بوډا له کوم ستونزو سره مخ ده په دې راپور کې وایو.
واویا کلن رسول الدین د ژوند ډېرې تنګې سختې تیرې کړې خو له ټولو سختو سره هغه وخت لاس او گریوان شو چې کله یو زوی نړیوال ځواکونه وواژه او دوه نور بیا په 2019 کال کې په خپل سیمه کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې سره په نښتو کې وژل شول او ترې درې کونډې او 21 یتیمان پاتې شول. که څه هم چې رسول الدین له یو کال څخه د یوې پخې د فلج کېدو او نورو ناروغیو له امله په کټ کې مرګي حال پروت دی خو بیا هم د خپلو دریو کونډو ان ګورګانو او څه د پاسه شلو یتیمانو له بد حالت کړیږي. ناروغي او فقر له خبرو غورځولې ایله د زړه پر زور څو خبرې کولې شي.
درې زامن می شهیدان شوی دي او د ټول یتیمان هغه پاتې دي. یا پنځه ما دا کال وشو او په هم شال شوی.
هغه وای قومي وش کې ورته یوازې د سیړې او څو بوټي رسیدلې. لدې پرته نور پوله پټه او د ګټي کومه منبه نه لري چې دې پر خپل درملنه او د کورنۍ پالنه وکړي. ناروغ او کمزوري رسول الدین راته ویل کلیوال ورسره یو څه مرسته کوي او په هماغه ژوند روان دي. د سیمه اوسیدونکو وای کړنګل دره په تیرو جنگونو کې ډیره ځپل شوه. د دوی په وینا چې داسې کور نشته چې په جګړه کې یو دوا درې یا لدی زیات کسان للاسه نبي ورکړي او یا ورته کونډي او یتیمان نوی پاتې. د یاد درې وسیدونکو مولوی هلال راته وویل
د کړنګل درې 4500 پورې شهیدان برابرۍ کې د امریکایانو د وخت نه نیولې د دایشانو د جنگونو پورې ډیر زیات مایوبین لري کړنګل درې ځان له د دایش په وخت کې 500 پورې کسان زخمیان شوي چې بعضی خلکو پیپل شوي دي ډیر زیات کورونه وران جاړ اوس هم پراته دي د امریکایانو د وخت نه کړنګل کې چې څه تیر شوي دي هغه دې چا نه پټ نه دي چې امریکایانو له د مرګ داري لقب هم ورکړه چې دا د مرګ دره ده دلته د مرګ نه علاوه موږ څه نه دي لیدلي یا هم خپل مړي ته جاړلې دي او یا هم د علاقې د خلکو مړو ته هم جاړلې دي
د هغه په وینا چې یوازې یوشت یتیمان او درې کونډې سپینګیری رسول دین ته پاتې دي
یو زوی نصیر احمد نومې و تقریبا اته کسه فامیل دا غیر څلور الکان دي درې جنکې دي او یو یې کړه ده بل حزب الله په نوم باندې دی دا غي نه کسه فامیل دی اته بچی دی او یو یې کړه ده چې په دې کې یو الک دی او باقی پاتې جنکې دي بل زوی د عبدالحکیم په نوم باندې و دا غ دوه ماشومان پاتې دي دغه ماشومان د سپینګری ته پاتې دي
د کړنګل قومي مشر حاجی فتح الله ازادي رادیو ته وویل خلق دومره زپل شوی چې یو بلتا د کومک لپاره للاس ورکول وتلې دي
دا خلکو چې مخکې به د نور خلکو سره کومکونه کول او وساګه کومک کول نه هم وتی دي یو بل سره کومک نشي کولای مخکې به مالداري او څور کې بزې ساتلي مال ساتو هغه هم نه لري ټول ته تباشي وي دي ځوانان ټول شهیدان شول او کندې هر کول کې دعا او درې او څلور پاتې دي په نکاح کول هم د ځوانان نه دي پاتې چې سرپرستی دعا او درې خود وکي او هغه ځان ته نکاح ماشومان ورته غاړي دي دغه زنانه ورته غاړي دي او د کاروبار او د ژوندۍ د کولو هیڅ قسم د غنښت
دوی ټول له حکومت او مرستندوی ټولونو غواړي چې دغه بے وسو او بے سرپرست کورنۍ سره مرستي وکړي چارواکي بے وای د کونړ هوارو او ګرونو کې سخت جنگونه شبي او همدی جنگونو بشمیره کونډي او یتیمان شاته پریخي او هر یتیم ته دوی د میاشتې 2000 افغانۍ ټاکلي او د رسول دین د لمسیان ترڅنګ نور یتیمان ته هم خپل حق ورکول کیږي په یاد ولایت کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو سرپرست مشر مولوی عبید الله ازادي رادیو ته وویل
اده ټول ته موږ میاشتنې کومک فی یتیم په حساب کې 2000 افغانۍ ورکو شپږ میاشتې په حساب مخکې حواله شوی او د شپږو نور متواله شوی دي
کړنګل د مرکز اسداباد شمال لویدیسته په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې د دنګو غرونو په منځ کې په شنو نخترو سیړی او په نورو ونو زرغونه وګده دره ده دغه دره په 13 کالو کې د طالبانو مهم مرکز وو چې پکې جنگونه بمبارونه او د لری وشتونکو وسلو بریدونه ترسره شوي او هم د عاملو چې نړیوالو ځواکونو ورته د مرګ درې نوم ورکړی وو
اوسم ستاسو پیغامونه
د مانو ملنګ جلال زید د واد خاور سوالي پکتیکا ولایت دی غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب ده خالی پښان سره خپل لګ او نور شي نه درا پات نو د آزاد رادیو ته اسمبلی سره سم کیه
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي د موږ په لندو صفو باندې نسو او دلته یا همیشه اورو هر وخت ازادي رادیو سره مين لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو نو موږ دا یله کوچ تاسو بیرته نشرات پیل کی په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې دا چې موږ د ازادي رادیو زیات مینوال واکنم ازادي رادیو مو هر وخت اوریدل ډیر ځینی خوشاله وو نو خدای دې همکاران ژوند لري نو خدای فهمان
زه حارس د علمن ولاده کچکیو لسوالې څه خبره کوم ورور از موږ د غشتنه ده چې د کچکیو لسوالې کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې ورور یو پل دی چې دی پل تقریبا تر شماله پس بیا تر جنوب پس دا دوی حوزې سره جلا کړی دي خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره مخکې ای هتان راغلی پر ګرځېدلې دی وروره خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامیه د خوا څخه دا پل منظور شوی دی نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکي ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کم پل دی وروره دا خلکو ولسو ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دا غپل د مسلمانانو ته جوړ شي چې ترڅو د درې څلور پنځه ولایت سره وصل شي
السلام علیکم ازادي راډیو ته روجانا زما دا خبره به نشر کې پوي شلي مقاومت ته ورسیږي مایی بای ما پویشه دا طالبان را تک یو نیم کال فاغر دو کال پروکی که زمان کل حقوقی ندرا کلی ما شو نپویش بچیان لارو پویش کار روزگارم و تیر نظام بردو که پویش واسه پر زمان حقوقی ندرا کلی و نیکم ماش را کلی ده دا مقاومت تاور سوی رو رسی ده
دوی منی مای ترا ورسیدو د زهرو کاروان پروگرام در تلرو خطر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړه دې لغوه کړي. ملګرو ملتونو وایي په تېر یو کال کې بشري مرستو په افغانستان کې د قاطع مخه نیولې وه. د سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې د اوس لپاره 1 میلیون افغانان له سخت بحران سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه او وایي که بشري مرستې اړمنو افغانانو ته په افغانستان کې ونرسیږي دا هیواد به له سخت کړکېچ سره مخامخ شي. د خبرداری په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو روانو نوي په کورنیو بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګو. مالیزیا هیله مند ده چې طالبان له پانتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بیرته واخلي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نوریدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استول لیک کې له هغې غوښتنه دي چې دغه پریکړه دې بیرته واخلي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې د مالیزیا د خپل هیواد د ښځینه او محصلینو تجربې هم له طالبانو سره شریکې کړې دي چې څومره په مالیزیا کې په پانتونونو کې نجونو ته درناوی کیږي. دا تخار په مرکز طالقانو کې 14 لک تر لګې څلور تنه ټپیان کړی دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ وایند عبدل مبین صافی په خطا ایت کړی د ولید شو ټپیان ټول ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قطغن کلیک مخامخ دی مقناطیسی ماین د 14 لکه بدل رامسته شوې ده. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ور مورز د تخاره په څنګ لوري ولایت بدخشان کې 14 چې مسؤلیت یې دای شو منه د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان وواژه. او د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر موجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکي اوکراینیانو شمیرې شریکه کړې دي. دا سازمان وایي چې سږ کال د فبروري له 24 د وروسته 6,804 ملکي اوکراینیان وژل شوي دي او نږدې 10,000 ټپیان شوی دی. خدا کمشنری ټینګار کوي چې خای د وژل شو شمیر تر دې زیات وي ځکه چې لزینو سیمو د سخت جګړو لامل د معلوماتو ترلاسه کول ګران دي.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وایي لنشې موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایلې دراتلونکو میلادي کال په لومړیو کې معلوميږي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشئی بوټو د کښت فرمان عملی کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د ژمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی وچی د منځ یوړي بازار ته راغلل چومیټې دوه دانې مړږي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د دې خلکو په پرتله ولې د یخنۍ لګواک سره مخ دي په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
متدین مناسب خواړه نه اخلي نو دې لپاره یخنۍ دې باندې ډېر زر تاثیر کوي چې کر بدن حرارت ځای شو د کومات دي او اخر د وفات کیږي.
د هجرت لا په نوم یو معتاد وای ما غوښت خپل ملګری لنه شوره او ګرځوم خو هغه یې زما معتاد کړم.
دا د سیاو مردار نه شته چې په دې بوخته چې شي ته زړه نه کیږي خپل خپلوان او هر چی شي درس کوي رہی.
او د پروګرام په پاکي او په زړه پوری ډرامه لرو.
پولیسو هیروین له نیول سره سان سو زولې دي.
دا خو ډیره بد شوه.
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی اوس بس کو.
هو ډیر تاوان دی خو غم مکوا، مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی، خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته یې خوشبین واوسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده، خو د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. له بلې خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشهیي موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته قاچاقېږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لا روښانتیا لپاره به دا راپور ته غوږ شو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مند دي. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت د کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روانه فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرمن روزا اتنبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه شي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کېدل نشو تاییدولی. خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو، په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت شي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او د طالبان حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر یو لک جریبو ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، پکې راغلي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او د تریاکو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشي موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړي کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یو وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټو څخه کار پکښې اخیستل کېږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې امله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشهیي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کوره او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په جینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د زمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس یې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمن حضوري په وڅنډه کې څو متادین راټول شوی، پر سر د ترپالې و ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا متادین وایي چې د ژمي سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېرې کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په آزاده هوا کې تیروي. د محمد علیم په نوم یو متاد چې څو ساړه ژمي په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات اوس هم په وجود کې پاتې دي. کته هم په کابل ښار کې د بی سرپناه متادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د متادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 10,000 بی سرپناه متادین اوسیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې متادین ډیر شوی او په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي.
ډیر په تاثیر کې ولې خوسړی یخ خوسړی وچی د منځه وړي بازار ته راغله چومیټې دوه دانې مړګي یخ د لاسه مال اوبال انسانان خو دي خیر بیا په تذکرو کې کړل جوړ کړل امبولانس کې بار کړل ما د ځان سره چورتو چې عرب ادا سره کم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه متادین راټول او د نشې پرې خودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا متادین له سړې هوا څخه وژغورل شول، خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته پنه شو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د متادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د متادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه متادین له کابل ښار څخه راټول او دې مرکز ته یوړل شي.
په دې لاندې ورځ کې موږ 5,000 کسان لپاره د دوی یعنی ولې دا کوشش مداغه چې دا کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمينه برابر کړو. موږ په دې واو نه کې ټول هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند دي د مارکس مواجهه موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو ان شاء الله.
د ژمي او سړې هوا په اړه د متادینو اندېښنې او متادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز جوړېدو خبره داسې محل کېږي چې په افغانستان کې د متادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د متادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو تر اوسه هم د متادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلي پاتې دي.
پر افور کې مو اوریدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي.
آیا په هیتلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجوبانه او همدارنګ د جلدی تخریشات یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکې، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرزونو په وایرسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایدي کې چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
پوهیدلاست.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 14,800 2,140 2,010 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې بې کوره دي او ګرمو سیمو ته د تګ توان نه لري، هغوی د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر عادي خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یخنۍ کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه وارد کړي او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلوم ده د پلو لاندې همیشه په یخنۍ هوا کې مرګومیر بیخي زیاتېږي چې او علت هم سړه هوا ده.
یخنۍ ولې پر معتادینو ناوړه اغېزې کوي، علت یې څه ده؟
معتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خوړه د نخلی او بل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسیږي، یو جوړه کالی کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، سه پروتیني، سه شحمي، سه کاربوهایدراتي، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي، تر څو د یو مقاومت وکړي د یخنۍ په ضد باندې. معتادین مناسب خواړه نه اخلي، نو دې له کبله دوی یخنۍ د باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې که بدن حرارت ضایع شو د کوما ته ځي او آخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړي دي، وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
مواد او میکانیزم د کله نظر وکړو، چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیټامین، خصوصا د منابع مواد د کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی، کله چې قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي، کله چې د وینې جریان زیات شو جلد وینې رسیږي، جلد خپل ګرمیږي، چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په او بازو ساحو کې ژوند کوي، په ژمي کې دوی د دوست زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي، او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملی چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول، د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول، د موادو لوړوالی، دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګان هم انتشاریږي، مقاومت د وجود کمیږي، او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدیږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کیږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده، په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي، که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخنۍ خطر پېښ کړی ده. بل د مجموع اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لاړ شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایه داران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لاس په لاس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالی، یو ښه خواړه راوړي. دغه معتادین چېرته چې اوسیږي، یا دغه مرکزو له طریقې، یا د اجتماع له طریقې، یا د کلو بنډو له طریقې دوی کومک وکړي، دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د
د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو هجرت الله لای وکال راهیسه نشه کوي. دای چې د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به کوهیان کیندل، اوس اوسګار ناشته. هجرت الله وایي چې ما مې ملګری له نشو څخه خلاصول، خو هغه یې زه معتاد کړم. دا چې هجرت الله ولی او څنګه معتاد شو، دا به خپل د لخلی واورو.
زبس سمدا سے باغ کے امکار کے دے برمو کارم کو دوان ڈیوالا واغا میں لمتاد کل مورتے تا سے بس ہم کار تم بے یار اور مال راضی چیز برمے تا کار تھا آگا میں نہ خوش کور ڈیر خواگان ڈیوالان میں ہو اگوئی بد سلی رسا تھا دیرا کے ناس تو ہم داغا پوڈر بے وخل زب اب سیوار اغلم زارے بے مر تکڑی بل اور رز میں اڑتے لے مال ترا کا یا دود ہم گیا دودھ سرا نور کرا کرا ہم کو سرا زم متاد سو مرب بےخی لکارا وخلو لیتی بار او رکھو بےخید سڑائی دی سڑی پستر گا ندر تا گوری لکا دی ڈیران سپائی لکارا پدے وخلو چھ دادا سیا و مردارا نیشدہ چھ پدے بختے اے چشی تا دی زڑنے کی گی خپلو خپلوانو آر چشی درس کئی رہی خدای رسول آر چشی درس کئی رہی نبا منزی نبا او داسی کار پاتے دا مسی گارڈ ورڈ کلب ہم چھ نیشا کڑا کنا لاڑو بدام وکے ندی دا بندی گیلان دے دا بچ بند اس وے استبا پات سو 50000 شپیت زرا بم تاوان وکو ہم دغه وخت کی چکلم دانشی شروع کړي دی ډیر تاوانونه موکړو دونه تاوانونه چې بیخینو رایران پات سو مم دسی بناستم هم غنیشه ته پیدا کړي نور به تیل تم نه پیدا کړي ز تیل ماشین تا واخلم کار شروع کم هر چرته بم چې برمو درول عمل ته پرتا وا سړی به وبغختل چې وبو منګ به وسل خپل نشي پسی ګرځیدل دونه خرابیم کړي د منګ لخپل باغونه دي د انګورو د بادامو د شیانو بس چار شی په مخراغ لچ به خرچه بس خرڅول به د چالو کیا چې عمل ته یو کلی کې و لاړم ورغلم پس یو موټر سکیل د سړی و د برماغه وخت نه خرڅیدل د موټر سکیل باندې مې برما بادل کړه د یو لک روپې برما مې په 25000 روپې موټر سکیل باندې بدل کړ موټر سکیل مې چراوس به 15000 خرڅ کو بس هر شی لاړو برمم لاړه موټر سکیل هم لاړ په وجود دونه تاثیر کړی و چې مخکې له دغې به دوا درې نفره بم بیخي به تاب نه راوړ راته خو ټایټ والی بال بم کو خمنډه خرچ شي اخر کې داسې کړو چې ټوغې کړو په ملا بیخي زور نه و نه حرکت و چې کله به نشانه و بس تار چاته بم خلو را چوله جنگ بم کو کور کې بم جنگ کو مشکل بم راوس کور کې
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د آزادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو حاجی موسی خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشئی موادو د نیولو خبر راوړي خو موسی خان هیڅ اندېښنه نه کوي او دا یو وړه خبره بولی ځکه چې دای د نشئی موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري دا چې دا به څه ډول نقشوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم السلام بشیر خدای دې خیر کی ولې دومره ورخطه
بس حاجی صاحب نورې څه کوي تباشولو تبا
څنګه تباشولو
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر هیروین لیولی دي.
یاره بشیر ډیر ډارانه ته خدای ته دی پولیسو نه هم ډاریږي.
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر هیروین ونیول دا خو لږ تاوان نه دی.
تیز غم مکوه، زما چل زه دی چې څنګه د دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وایي له هغې بلا مه ویریږه چې نس لري، پولیس هم نس لري. ته یوازې دومره معلومات راکه چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولی او کوم قمندان نیولی دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین ځینې راخوشي کوم. دا کار خو موږ څو وارې کړی دی.
یاره فکر نه کوم چې دا وړۍ دې شړی شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولې؟
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سوځولي دي.
دا خو ډیره بده شوه
حاجي صاحب، دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو.
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس یې خو هم شته.
ښځینه پولیس یې دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرېده.
رښتیا هم ښځینه پولیس یې لږې دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم مه کوه، زه څو سوه پوډریان لرم. لږ ډیرې پیسې چې ورکو د هغوی ښځې به په ډیرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کیږدي.
رښتیا هم که ډیرې پیسې ورکو کار راسره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 50 ښځې دي، هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي دا یې 100 کیلوګرامه. 100 کیلوګرامه ډیر شی دي.
رښتیا هم چې ډیر شی دي.
اول به یو څو ښځو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، وبه ګورو چې څه کیږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام قومندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو. له خیره سره
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قومندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
و ولې نه، مهرباني وکړئ قومندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر میرا چاره، ما د موټر په لیټو کو، دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. ورپورته شوی وازه خزی تلاشی کا.
سمه ده قومندان صاحب.
خوري ته لسی څخه راپورته شه.
ها دا دې پورته شو.
دا غوټه دې چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه دي؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه و چې ته له کندهار وړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلي دي چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپل خو بې عقلې، پر مونږ هم دې بې عقلانو ګومان کړی دی. ته فکر کوې چې مونږ مالګه هیروین نه سره پیژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقلې؟ هیروین می قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي.
قومندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره 2 کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې مونږ ته راپور راغلی وو.
لاسونه یې ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرمه، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه کګمارې، هغه څوک چې ته یې پوډر راښکته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی الله سپارو.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو پلانډو چپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 2000 او 15 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.